Radio.
السلام علیکم او سهار په خیر د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوې چې د ماښام تر او بجو دوام کوي. نن جمعه ده، د سلواغي دلوي دریمه د جنوري میاشتې 22مه. په خبري راپورونو کې اوري، په بین الافغاني خبرو کې د خندونو له رامنځته کېدو وروسته افغان چارواکو په قطر کې د روانو خبرو د بریا په اړه نهیلي څرګنده کړې. د او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. په ننګرهار او غزنی کې وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د افغان پوځ په پوځي عملیاتو کې 40 وسلول طالبان وژل سوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې 10 طالبان د هسکې مینې په تړلي کانډاو او دیواني سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال وژل سوي او یو وسلول طالب ژوندی نیول سوی. د دفتر په جلا بیان کې د خوږیانی ولسوالۍ په خدرخیلو سیمه کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د تراپ نوم د یو قومندان په ګډون د درویو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا تندر قل اردو په غزنی کې په یو هوایي برید کې د او تنو طالبانو د وژل کېدو او یو بل د ټپ کېدو خبر ورکوي. د 203 تندر قل اردو ویان ایمال خان مومند وایي طالبانو پرون پنجشنبه د غزنی د مرکز په نانی سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پلان درلود، خو هوایي ځواکونو مخکې له مخکې د دې پلان مخه ونیوله.
امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د طالب ترهګرو د دغه ناوړه پلان د عملي کېدو مخه نیولې او په دوی باندې هوایی ضربې ترسره شوي چې په پایله کې د یو تن سر ګروپ په ګډون اووه تنه ترهګر طالبان وژل شوي او یو تن یې ټپي شوی.
د 203 تندر قلو اردو ویان زیاتوي چې په وژل سوو کې د طالبانو یو سر ګروپ هم شامل دی. وسلولو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. په پکتیا کې یو قومي مشر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. د پکتیا د امنیه قمندانۍ ویان حیات الله نظامی ازادي راډیو ته وویل په چاودنه کې چې پرون مازیګر د اریوب ځاځي ولسوالۍ په خوازي سیمو کې وسوه یو بل کس ټپي سوی هم دی.
د پکتیا ولایت د ځاځي ولسوالۍ د خوځخیلو په کلي کې قومي مشر په موټر باندې چسپکی ماین چاودنه شوې ده چې په نتیجه کې یو قومي سپینګری په شهادت رسیدلی ده او بل یې ټپي دی.
شغلی نظامی وایي دا قومي مشر چې نوم یې حاجی رحیم و د ځاځي اریوب له مخورو مشرانو وو او تل یې په سیمه کې د امنیت او یووالي لپاره هڅه کوله. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره اترا وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. د اترا ویان سید شینواری ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي ادارې مشر عمر منصور انصاري پرون د یو مخابراتي شرکت له مشر سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې فعال مخابراتي شبکې باید د خپلو خدماتو کیفیت لوړ کړي او د خدماتو لمن یې ټول هیواد ته وغځوي.
نور شبکو سره اهم خبرې کیږي چې د 1400 کال لپاره د دوی پلانونه واوري، پراختیايي طرحې د دوی واوري او دوی وهڅي چې په ټول افغانستان کې د پوخخ ساحه همدارز د کیفیت کچا پراخ او خکې.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وګټله. د دواړو هیوادونو ترمنځ د کردان جام د دریو یو ورځنیو لوبو دغه لړۍ پرون په ابوظبي کې پیل شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوبې پروجزیاتو رڼا واچوله.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د کاردان 500 جام سیالۍ په لړ کې د ایرلند کرکټ ملي لوبډلې ته د 14 منډو په توپیر ماته ورکړه. د ویل د چپدغه لوبه کې 283 منډو هدف د ایرلند لوبډلې ته وټاکل شو. د افغانستان لوري چې هغوی ونه شو کولی د هدف ته ځان ورسوي.
په دې لوبه کې ځوان افغان لوبغاړی رحمت الله ګربز د 128 منډو په جوړولو سره ډیر ښه وځلید. د غرض د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان ارمان په ډیر شبالونو 55 منډې وکړې. د افغانستان او آیرلند دویمه یو ورځنۍ لوبه د یکشنبه په ورځ په پام کې ده. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه. ګابریلیوس لاندس برګس پرون پنځشنبه د ازادي راډیو لا بیلاروسی څنګه سره په ځانګړي مرکه کې پر اروپایي ټولنې غږ وکړ چې د کرملین د منتقد او د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی لنیول کېدو وروسته پر کرملین نور بندیزونه هم ولګوي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د بهرنی پالیسۍ مشر جوزف بورل باید پر روانه میاشت کې مسکو ته خپل سفر لغوه کړي. ناوالنی چې د وژونکو کیمیاوي موادو په وسیله له مسمومېدو وروسته په جرمني کې تر علاج لاندې وو، تېر یکشنبه مسکو ته د ستنېدو پر مهال ونیول سو. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا ایف بی آی مشر کریستوفر بری ته ویلي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. دای پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ګمارلی وو. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین پساکی پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې بایډن غواړي د ایف بی آی مشر پر خپله دنده پاتې سي. هغې لیکلي چې ولسمشر پر نوموړي د دې دندې د پرمخ بیولو باور لري. پساکی تر دې یو ورځ مخکې ویلي وو چې له ولسمشر سره یې د بری په اړه خبرې نه دي کړي. له دې څرګندونو وروسته داسې اوازې خپرې سوې چې ګنې 45 کلن وری له دندې لرې کیږي. اوکراینی چارواکو د دې هیواد په ختیځ کې د سپینجرو او سپینسرو د ساتنې په یو مرکز کې د اور لګېدو د پیښې د قربانیانو لپاره نن د ویر ورځ اعلان کړي. د پیښې پرون د اوکراین په دویم لوی ښار خارکیف کې وسوه چې په لړ کې 15 کسان مړه شول. د اوکراین د بیړنیو خدماتو اداره وایي په دې مرکز کې چې د خارکیف په لمنو کې پروت دی د اور له لګېدو وروسته 9 کسان د مرستندویو ډلو لخوا وژغورل شول چې اوس تر علاج لاندې دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسماني موریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه یو. هرات اسماني موریز د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه منفی 2. مزار شریف کې به هم اسماني موریز دوی. هلته هم د ورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 6. کندهار کې به هم اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 3. او بلخره جلال آباد کې به هم اسماني موریز وي د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 5 اټکل سوی ده.
تاسو ازادي رادیو ته ورځیست. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. په خطر کې دروانو مذاکرو په اړه د افغان چارواکو پر مایوسۍ راپور اوري.
نو ولسی جرګه د افغانستان په دې نظر ده چې پیلن په قطر کې د سولې خبرې په مړه حالات کې دي.
په پکتیا کې په سیمه ایز اردو کې د محلي پولیسو د جلب او جذب په اړه جلا راپور خپرو.
کلو ولسونه کې تر غنې پلالې د وام خلکو سره و وضعیت چې و خنو نو کچې تم دغه پولیس په نور اردو کې جذب شي لکه ملي اردو دا به ډیره خاوي.
په نړیوالو مطالبو کې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان خپل ژغ له هغو ژغونو سره خبر کړی چې له بوزنیا هرزګوینا څخه په دې هیواد کې ډیره کډوالو ته د ژمي په سړه هوا کې د استوګنې د یو مناسب ځای د چمتو کولو غوښتنه کوي. د ژوند په رنګونو کې لیوي میرمنې اوري.
لوګارو کرمې هغه خو خوښیانې لري هغو کړ چې زه لاړ شم او تر یې خوښیي کله خوښه نه وي. لوګار نو غریبانه
د خپرونې د سر موضوع په بین الافغانی خبرو کې د خندونو لرمنځته کېدو وروسته افغان چارواکو په قطر کې د روانو خبرو د بریا په اړه نا امیدي څرګنده کړې. د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال مشر وایي د سولې رواني خبرې عملا مړې دي او د افغان دولت د مرکچي پلاوی یو غړی وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د افغانستان قضیه نسی حلولی. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر وایي په قطر کې بین الافغاني خبرې عملا د مرګ په حال کې دي. محمد مرزا کټوازی تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسی جرګه او ټول افغانان د خبرو دوهمې مرحلې ته هیله من وو، خو په دې مرحله کې هم هیڅ راز پرمختګ ونه شو.
بدبختانه وخت چې ګورو دوم پړاو خبرې شروع کیږي نو تر اوسه هیڅ نوه نتیجه اقلن مو یو اورباند یو اورکم هم وسی پلاس باندې نه لرو. نو ولسی جرګه د افغانستان په دې نظر ده چې پیلن په قطر کې د سولې خبرې په مړه حالات کې دي.
لدې مخکې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی مخکښ غړي عطاولا لودین هم ویلي چې د سولې د خبرو په دوهمه مرحله کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. ښاغلی لودین چې په عین حال کې د افغانستان د عالمانو د شورا غړی هم دی. پرون پنجشنبه د ازادۍ راډیو په یو بحث کې وویل چې دای د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه یو لړ ملاحظات لري او زیاته یې کړه چې دا موافقه د افغانستان د قضیې حل نه ګڼي. نوموړي زیاته کړه چې په قطر کې روانې خبرې په ټپه ولاړې دي او د افغانستان د دولت لوری په پرله پسې ډول پر اوربند ټینګار کوي.
متاسفانه چې کله د دویم ځل لپاره راغلي موږ په دې باندې نه توانېدلي چې دا اجنډا سره توحید کو حدی اقل یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث ته راواچو.
ښاغلي لودین وویل چې د افغانستان دولت سولې ته ژمن دی او زیاته یې کړه چې د خبرو اساس باید یوازې د قطر موافقه نه وي، بلکې په بیړنۍ لویه جرګه کې د افغانستان د خلکو غوښتنه، د ملګرو ملتونو تړونونه او د امنیت شورا تاییدي پرېکړه لیکونه هم د دې خبرو بنسټ جوړوي. د ښاغلي لودین د دې څرګندونو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر ویلي چې نوی حکومت په قطر کې د امریکا او طالبانو د موافقې په اړه څېړنه کوي. انتونی بلینکن د سه شنبه په ورځ د امریکا په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې که د قطر موافقه د افغانستان د تیرو دو لسیزو لاسته راوړنې خوندي نه کړي نو نتیجه به ورنه کړي. هغه زیاته کړه چې د امریکا نوی حکومت غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي، خپل سرتیري ستانه کړي او په افغانستان کې د تروریزم د بیا راتګ مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر یادونه وکړه چې په افغانستان کې د القاعده شبکې ګواښ لا هم شته. د افغانستان د استخباراتو پخوانی مشر رحمت الله نبیل په دې باور دی چې د امریکا نوی حکومت ښایي د قطر په موافقه کې کوم د پام وړ بدلون رانولي. ښاغلی نبیل د ازادۍ راډیو په اونیز بحث کې وویل
څه تفاهمنامه چې امضا شوې دې متن کې به ډېر تغییر رانه شي، په حاشیه کې به بعضې وضاحتونه وغواړي او یا هر تغییرات به راوړي او ممکن بعضې ځکه د مذاکرې میز معمولا د امتیازاتو ورکړې راکړې مسله ده په دې کې او هغه به سنجوي چې د کومو امتیازاتو په خاطر کوم د فشار وسایل لري.
د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې له دوه کلنو ناندریو وروسته د 2000 کال د فبروري په 9 نیټه له طالبانو سره افغانستان ته د سولې د راوستو موافقه لاسلیک کړه.
د احمد تکل په راپور کې مو وردل چې ځینو چارواکو په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اړه نهیلي څرګنده کړې ده. په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو مسؤلان وایي چې د سیمه ایزو پولیسو ځواک په سیمه ایزو اردو بدلوي او وایي هیله مند دي چې د دې ځواک په فعالېدو سره به ډېرې امنیتي ستونزې حل سي. نور حال په دې راپور کې
سره د دې چې په قطر کې د افغان او طالب پلاو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، تازه په سویل ختیځون کې د 203 تندر قلو اردو مسؤلینو تصمیم نیولی چې په پکتیا او خوست ولایتونو کې د سیمه ایز اردو لپاره 3000 کسان وګماري. دوی وایي په پکتیا کې د سیمه ایز پولیسو تشکیلات ختموي او پر ځای د سیمه ایز اردو ځواک رامنځته کوي. د سیمه ایز پولیسو د تشکیلاتو د ختم لپاره د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو هرکلی کوي. دوی وایي سیمه ایز پولیس په فساد کې ښکېل وو، د دندې پر مهال د شخصي غوښتنو په نظر کې نیولو ترڅنګ د مسلکي روزنې د نشتوالي له امله د سیمو د امنیت په ټینګښت کې ګټور نه وو. د پکتیا یو تن قومي مشر انور صدیقی ازادي رادیو ته وویل
دوی اول د خپل د ټوپک او د درې نپورم نه غلط استفاده کوله او کلو ولسونه کې تربګنې پلل دي وام خلکو سره و وضعیت چې و خنو نو کچی تم دغه پولیس په نور ورګونو کې جذب شي لکه ملي اردو نو دا ډیره خاوي.
د پکتیا امنیه قومندانی وایي سیمه ایز پولیس د لاخي روزنه او اکمال په موخه د ملي پولیسو او سیمه ایز اردو لیکو ته جذبېږي. په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو وایاند ایمل مومند ازادي رادیو ته وویل چې له خوست او پکتیا ولایتونو یې زرتنه د سیمه ایز اردو لیکو ته جذب کړي چې ډېر ژر به د دې ولایتونو په هغو سیمو کې چارتیا ورته لیدل کېږي وګمارل شي. د ښاغلي مومند په وینا سیمه ایز اردو به له دې عمله ګټوره وي چې سرتیری د خلکو او د سیمې له جغرافیې سره بشپړه بلدتیا لري.
زر کسان اوس مهال 203 تندر قلو اردو کې د ښوونې او روزنې لاندې دي چې د دوی د ښوونې او روزنې د تکمیل دو څخه وروسته خوست او پکتیا ولایتونو کې کومې امنیتي ستونزې شي دا به حل شي. زر کسان کله تجهیز شي نو دا ډېر لوی قوت دی.
د 203 تندر قلوردو ویاند د سیمیزو پولیسو په اړه د خلکو شکایتونو ته اشاره وای چې ټول جذب شوی سرتیری به لایو شفاف پروسه ورسته زنګړې روزنیز دورې ته ورو پیژندل شي چې ل فارغې دو ورسته بتره د فساد د نکولو او لدند د نسم استفاده پړه سبګند باخستل شي. همدارس هغه سرتیری چې ل اصول سرغړونه کوي مجازات کړي. د وی د سیمیز اردو د جوړولو د غلړۍ به ډیر ژر د سپیل ختیزون نور ولایتونو ته هم زول شي. خدا چې سیمیز اردو به څومره د خلکو په خوښه او د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو له هیلو سره سم بریالی ماموریت ترسره کړي هغه پوښتنه ده چې ځواب یې راتلونکی وایي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
او سم اسدلال الدین د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
سپیکټیټر مجلې په وروستۍ غاڼه کې د هغې نمایشنامې په اړه یو لیکنه کړې چې برېټانیا ته د دو افغان ځوانانو د کډوالۍ هڅې تمثیلوي. دغه دوه ځوانان په 2000 نقد ډالرو او دوه دوه جوړه کرمچو له ترکیې څخه سفر پیلوي او د آتن، روم او پاریس له لارې لندن ته رسیږي. د مجلې په لیکنه د کبیر او آریان په نوم دا دوه ځوانان د دغه تمثيلي ټوټې اتلان دي. کبیر ل خپل خیالاتو پراته ذهن کې بل څه نه لري، خو آریان بیا د الجبر نابغه دی او ټول خایست پشمیرو کې ویني او د مرغانو له ریزه خوند اخلي. دوی دواړه که څه هم پوهیږي چې د غلاره کې له دوه سمندرونو تیریږي، خو دی وی هم لامبو نه دزده. سپیکټیټر مجله لیکي د یونان وچو ته د دغه ځوانانو رسیدل د دوی کیسه پای ته نه رسوي، بلکه دغلته یو یونانای بزګر دغه ځوانان خپل کروندو ته بیایي، شپږ میاشتې پرې کار کوي او پایله کې مزدوري هم نه ورکوي. له دو کلونو زیارګاللو وروسته دغه ځوانان د فرانسې د نورماندي سواحلو ته رسیږي او د برېټانیا په واورینو غرونو یې سترګې لګیږي. دغلته د هغوی تره د ځوانانو ته یوه اندازه پیسې لیږي او د لارۍ یو چلوونکي ته پیسې ورکوي چې دوی برېټانیا ته ورسوي. چلوون کې د غزوانانو ته وایي موټر هیڅ کله نه تلاشي کیږي. دا واقعیت دی ځکه د موټر یو وړه سړه خونه ده چې منفی 40 درجه هوا لري. د لارې دننه په دومره یخ هوا کې سفر د دغو دوه ځوانانو ژوند ته یو دام دی او کیسه هم په همدې غمیزه پای ته رسیږي. سپیکټیټر مجلې د دغه تمثيلي پارچې پای کې ویلي یو موضوع به ځواب پاتې ده چې د دغه غمیزه مسؤل څوک دی. خپل کډوال، بیرحمه قاچاقورونکي، غافل ترونه که د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان. انډین ټایمز ورځپاڼې بیا له آیرلند سره د کرکټ په پرونۍ لوبه کې د افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز پر پزله پورې لوبې یو لیکنه خپره کړې. ګربز چې د افغان لوبډلې اوپنر یا د سر لوبغاړی و، پرون یې 9 شپږیزې او 8 څلوریزې ووهلې. ورځپاڼې لیکلي ګربز په دې ډول لوبې سره د کرکټ په نړیوال شورا کې ښه ځای ترلاسه کړ.
په پکتیا کې انځینین جنوي په دې ولایت کې د کانکور آزموینې لپاره د کورسونو نشټوالي د دې سبب سوی چې د کانکور په آزموینې کې د خوشي پوانځي ته بریالي نسی. نور حل د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې
د کانکور آزموینې لپاره چمتووالی یو له هغو ستونزو دی چې د پکتیا یو شمېر نجونې ورسره مخامخ دي. دوی شکایت کوي چې د هلکانو په څیر نشي کولای د کانکور د تیاری لپاره شخصي کورسونو ته لاړ شي. سنا له دغو زده کوونکو یوه ده. نوموړی د دغو ستونزو یو لامل اقتصادي محدودیت یادوي، خو د دې په وینا د یوه مرستندویه بنسټ وړیا کورسونو له ګڼو نجونو سره په دې برخه کې مرسته کړې ده.
زه ډیر خوشحاله یم چې موږ لپاره د سیاو شمنۍ کورس برابر کړي. کانکور لپاره ډیر مفید واقع کیږي ځکه په پکتیا کې مخکې دومره سهولت سره نه و. کانکور یو ډیر مهم پروسه ده زموږ په ژوند.
تمنا یو بل زده کوونکي د چې په دې کورس کې د کانکور لپاره تیاری نیسي. دی وایي د دغه بنسټ له اقداماتو هرکلی کوي او هیله منه ده چې په کانکور کې به ښې نمرې واخلي.
موږ د دې کورس ته ډېر اړتیا لرله او په خاص توګه بیا هغه دولسم ټولګي سکل ښوونځیو څخه فارغېږي او دوی به د کانکور د امتحان لپاره آمادګۍ ته ضرورت لري. نو د حماس خیری بنسټ څخه ونۍ سره موږ هم وکولای شو د هلکانو په څیر زده کړو ته ادامه ورکړو.
د دې مرستندویه بنسټ مشر ډاکټر هادي حماسوایی په پکتیا کې ډېر انجونې له دې عمله په کنکور کې لوړې نمرې نشي اخیستلی او بیا هم ناکامیږي چې د کنکور ازموینې لپاره د تیاری کورسونه نشته او د اړتیا ته پکتوې د انجونو لپاره ځنګړي وړیا کورسونه جوړ کړل.
دا چې د پکتیا په زیاتره کانکورونو کې د زمونږ د خویندو ونډه ډیره زیاته کمرنګه وه، نو حتی طب پوهنځي ته خو هیچا لاره نه پیدا کوله. علت یې دا و چې دلته دوی دپاره د کانکور د آمادګیو تیاری نه وي. نو دا چې پکتیا ښځینه برخه کې طبابت ته ډیره غټه ضرورت لري، نو دوی دپاره په وړیا ډول باندې د کانکور د آمادګۍ کورس دایر کړي چې دا تقریبا شپږ استادان موږ دته نیولي دي او دوی ته معاش ورکوو. دا به انشاءالله درې میاشتې ادامه لري او نور هم کوشش کوو چې دا وغځو.
د پکتیا د پوهنې ریاست رئیس کوچای ززی وایي د مدني ټولنو او مرستندویو بنسټونو په همکارۍ د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د انجونو او هلکانو لپاره 50 بابا وړیا کورسونه جوړ کړي چې ډېره برخه د هلکانو دي. د همنی چې په پکتیا کې د انجونو لپاره شخصي کورسونه نشته، ول هم د عمله په کنکور ازموینو کې یو شمېر انجونې په خو نمرو د خوښې پوهنځیو ته نه بریالۍ کېږي، خو د تازه جوړ شویو کورسونو په اړه هیله مند چې انجونې به په لوړو نمرو د کنکور په ازموینه کې بریالۍ شي.
ملت د حکومتي ادارو د حساب ورکولو د لړۍ په دوام پرون پنځشنبه د نورم او ستاندرد او د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارو خپل کلنۍ لاسته راوړنې او ستونزې له ولس سره شریکې کړې. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
افغانستان د نورم او ستاندرد ملي ادارې د خپل یو کال لاسته راوړنې او ترسره کړې کړنې د رسنیو له لارې له ولس سره شریکې کړې. د دې ادارې رئیس عزیز احمد احمدزی وایي سره له دې چې کورونا وایرس په 1999 کال کې ټول کارونه له عادي حالت غیر نورمال حالت ته اړولي وو، خو بیا هم د انسا یا د نورم او ستاندرد ادارې لخوا د حکومت خزانې ته په میلیونونو افغانۍ ورزیاتې شوې دي.
د 1999 مالی کال په اوږدو کې سره له دې چې کورونا مستقیمه اغیزه درلودله، نږدې 125 میلیونه افغانۍ عواید د دولت حساب ته جمع شوي. د 1999 مالی کال د بودیجې مصرف د انسا د ادارې لخوا 92% کې قرار لري.
د ښاغلي احمدزی په خبر انسا د هیواد په ټولو بندرونو کې د کیفیت او کنټرول په موخه د نړۍ پرمختللي وسایل نصب کړي دي. هغه وایي یوازې تیر کال شاوخوا 4000 واګونه نفتي مواد لکه ګاز او تیلو د کیفیت ټیسټونه شوي او هیواد ته راننه شوي دي. خو نوموړی مني چې لا هم بې کیفیت مواد له قاچاقي لارو افغانستان ته واردېږي او دلیل یې نامنی او د زورواکانو نفوذ یادوي. په همدې حال کې د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ادارې چارواکو هم د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل سره له دې چې کورونا وایرس ډېرې ستونزې د دې ادارې پر وړاندې رامنځته کړې وي، خو دوی په همدغه کال کې شاوخوا 10 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجه مصرف کړي. د دې ادارې د تخنیکي چارو مرستیال احمد ویس بصیری وایي
مالی کال کې د افغانستان حکومت لخوا د پرختیایي پروژو پلي کولو لپاره د اوبو د چارو تنظیم ملي ادارې په ټول په مجموع 1.2 میلیارد افغانۍ بودیجه په پام کې نیولې وو. د هغې له جملې څخه 10.46 میلیارد افغانۍ پرختیایي بودیجه 92%
خغلی بسیری و یواز لفساد سر په مبارزه کې شاخو 4 میلیون افغانۍ د حکومت خزانه ته ورزافه شوې دي. هغه وی په 1999 کال کې د 12 لویو بندونو ته جوړیدو چاري بشپړې شوې او په نږدې وخت کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. په داسې حال کې چې افغانان د حکومت دې کړنې هرکلی کوي، خو وایي چې حکومت داسې څه ولسته وړاندې کړي چې د دوی په ژوند مستقیم اغیز وکړي. د کابل ښار اوسیدونکی احسان الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د حکومتي ادارو حساب ورکار ولس ته ډېر یو نیک ګام دی، خو ولس له حکومت څخه غواړي داسې کړنې ترسره کړي چې اغیز مستقیم ډول پر خلکو باندې وي. بیکاري خپل حال ته رسیدلې، اقتصادي وضعیت د هیواد ډېر خراب دی.
ملت ته د دولتي ادارو د حساب ورکونې لړۍ د روانې لمریزې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې. افغان چارواکو ویلي دغه چاره هر کال د دې په هدف پیلوي چې د ولس او حکومتي ادارو ترمنځ رامنځته شوی واټن له منځه او د خلکو باور په حکومتي ادارو زیات شي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمه یو بهرنی موضوع د بشری حقوقو د څار سازمان خپل ژغ له هغو ژغونو سره خبر کړ چې له بوزنیا هرزګوبین څخه په دې هواد کې ډیره کډوالو ته د جیمی په سړه هوا کې د استوګنی د یو مناسب ځای د چمدو کولو غوښتنه کوي. د کډوال چې ځین افغانان هم پکې شامل دي د بوزنیا هرزګوبین په شمال ختیځ کې په سړه هوا کې بیاسری پاتې دي. تفصیل احمد تکنه.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ پرون د جنوري په 28مه په یو بیان کې وویل چې د بوسنیا هرزګوینا چارواکو د کډوالو د بشری ناورین د حل په برخه کې ډیر لږ اقدامات کړي دي. په دسمبر میاشت کې وروسته لدې چې په دې هیواد کې د دیرا کډوالو موقتی کمپ چې د لیپا په نوم یادیږي د اور د لګېدو په پیښه کې ویجاړ شو، د 1200 په شاوخوا کې کډوال بې سرپناه او بې اسرې پاتې شول. د هیومن رائټس واچ په خبر پاڼه کې راغلی چې سلګونه کډوال او د سیاسي پناه غوښتونکي د بوسنیا هرزګوینا په شمال لویدیځ کې د کرویشیا سرحد ته نږدې له صفر په ټیټه درجه یخنۍ کې په کېږدیو کې اوسیږي چې دا د بشر د استوګنې له لومړنیو شرایطو سره سمون نه لري. نو د دې هیواد حکومت باید سمدستي هغوی ته د استوګنې یو مناسب ژمنی ځای چمتو کړي. هیومن رائټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي د اور د لګېدو په شپو ورځو کې تقریبا 3500 کډوال په خپل لګښت په سرایوو کې یو کمپ ته ولېږدول شول، په داسې حال کې چې پاتې شاوخوا 8500 کسانو یا په سوي کمپ کې دننه واړول او یا څیرمه ځنګله ته په سرپناه پسې ووتل. چارواکو د کډوالو لپاره د لیپا کمپ په ساحه کې 1.5 کېږدۍ درولی دي چې هره یوه د 150 کسانو لپاره ځای لري، خو د ډنمارک د کډوالو شورا هیومن رائټس واچ ته ویلي دي چې ټولې خیمې د ژمي د سړې هوا د شرایطو لپاره مناسبې نه دي. د بشري حقونو د څار د سازمان راپور یادونه کوي چې د لیپا کمپ په ساحه کې پر دیره 1500 کسانو سربیره 900 نور کډوال او پناه غوښتونکي په اونا سانتا سیمه کې په هغو ودانیو کې د شپې تیرولو ته اړ ایستل شوي چې څوک نه پکې اوسیږي. د بشري حقونو دا مدافع ډله د کرویشیا پولې ته نږدې په بیهاج سیمه کې د بیرا په نوم د هغه پخواني کمپ د بیا پرانیستو سپارښتنه کوي چې په تیره سپتمبر میاشت کې د سیمې د خلکو د اعتراض له کبله تړل شوی و. هیومن رائټس واچ وایي دا تر ټولو ممکن انتخاب دی ځکه چې په دې کمپ کې د تودوخې وسایل، برېښنا، تشنابونه او د ځان مینځلو امکانات شته. دې ډلې د اروپایي ټولنې له غړو غوښتي دي چې د بوسنیا پر حکومت فشار راوړي څو دا بحران په تدبیر سره حل کړي او ډاډ ترلاسه کړي چې هغه 28.5 میلیون یورو چې اروپایي ټولنې په دسمبر او جنوري میاشتو کې له کډوالو سره د مرستې لپاره د هیواد ته ځانګړي کړي دي په سمو لارو ولګوي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ننګرهار چارواکي په پوځي عملیاتو کې د 40 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. بل خوا تندر خلو اردو وایي چې په غزنی کې په یو هوایي برید کې 10 وسلوالو طالبان وژل شوي دي. په پکتیا کې یو قومي مشر حاجی رحیم د مقناطیسي ماین په 14 کې وژل شو. د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اترا وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه پرون وګټله. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا ایف بی آی مشر کریستوفر وری ته ویلي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. اوکراینی چارواکو د دې هیواد په ختیځ کې د سپینډرو او سپینسرو د ساتنې په یو مرکز کې د اور لګېدو د پیښې د قربانیانو لپاره نن د ویر ورځ اعلان کړی. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. په څو شیبو کې را شماین دویمه سهارنۍ خبری مجله وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
زای ملالا جان
خاله جان د ژوند په خلک درته وای ژوند څنګه ده؟
ژوند مې راسته دار په دارم کوم دایم زوی مې نشته خاون مې شهید شوی سلو لورګان مې هغه مې واده کړه هغه د آرام ژوند نه ده هغه د معنی بدتر دي زه ګرځېږم کله لور کړه کله خورای کړه اوس خورای سره مې اوسېږم دا دوه کاله کېږي دوه نیم
دلته خورای کړه دې بچې که همداسې ورسره اوسېږي کاروبار ورته کوي که څنګه
همداسې اوسېږم دا ماسمان ښکرته پورته کړم سودا ترکاري مرکاري راوړم همدا چې شی ضروري چې ما کار ورته کوم
کوم مشکلات سره مخ خاله جانې
مشکلات همدغه مشکلات ده چې کور نه لرم کوم مرسته سوکرا سره نه کوي انده غو ډوډۍ خورم او کوم جوړ کالی را ته کوي نور
ول د لورګانو کرنز
لورګارو کرم یا خو خوخیان لري غو کر چې زلا شمه کله خوخی کله خوخنی لورګان مې غریبان اندینو
دا خو خوشاله ساتي کڅنګ
خایمنو خدا گزاره د تیریږي که خوشالم که خپم جون د پیرون افغانستان خو ټول افغانستان د کوندو نه راکده خو بیا خدای زوی کول لري کنه زه خو بیخي اغونه مشکلات می زیات
خوند چیرته شي چوي
خوند می دغه میدان وای کې شي چوي سیمن صابو
مخک دغه نه مشوند خو
که غت ژوند خو مو چې شي چنو دا باندې تاکس زیات راغله
او د لورګانه برچ هم غټی کړي پډیر مشکلات به غټی
کړي ډیر مشکلات می غټا کړه وو تکلیفونه زحمتونه خو ډیر په جنجال می غټان کړه او اوس می بیچاره کان وړي وړي واده کړه
دلته پسغار د ګرځي لکه خپل کورونه چې پسغار د شته زړه وشي اخلي څنګه یا چاستر ګوت ګوري
ما غس چاستر ګوت ګور ما نو وخت نه لرم نو چې زه لاس ورته کومه ما په تبه یو شی یو زوکم ته یې جو مرده تیروم
څه وخت نه سره ته هیله لري څه ارزو لري
هیله ارزو چې څوک مرسته را سره کوي ودی کې کومه را سره کوي د غلطه ایم او کنه کینو کور یا پات
هټی رځه ته مانه